السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي. ساني ساجمال بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نور برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره. د دې ترڅنګ به 19 پروګرامونه هم لرو. لومړی به تاسو ته ستونزې او سرکار خبرونه وړاندې کوو چې تاسو په مشکلاتو جوړ خبرونه ده، او دا غیر وروسته بیا درته د باختر ستوري خبرونه چې د ادبیاتو په اړه دغه به درته وړاندې کوو. خو درسه مخکې د دې سات خبرونه زموږ د همکار منور شان اورو.
د خبرونو سرټکی، وزیر اعظم عمران خان چینی سرمایه کارانو ته په پاکستان کې د سرمایه کاری بلنه ورکړې ده. ټاکل شوی چې سبا له په کابل کې د افغانستان د سولې په حق لا مشاورتي لویه جرګه وشي. او د امریکا پوځ ویلي دي چې په خلیج فارس کې د ایران د خطرناکو اقداماتو د مخنیوي وسایل لري. د خبرونو تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په بیجنګ کې د چین پاکستان د سرمایه کارانو ګډ فورم ته وویل چې هیواد یې د سرمایه کارۍ لپاره محفوظ دی او د چین په مرسته په راتلونکي کال دوه کې به د ترقۍ اهداف حاصل کړي. نوموړي زیاته کړه،
په افغانستان کې امن راتللو سره به د پاکستان د منځنی اسیا ملکونو سره رابطې زیاتې شي، نو د یاد ملک سرمایه کارانو ته بلنه ورکوي چې پاکستان کې د سرمایه کاری وکړي، او حکومت به یې ورته پوره اسانتیاوې برابروي چې په خشان خپل کاروبارونه وکړي.
د پاکستان سرکاري ریډیو ویلي وزیر اعظم عمران خان نن په بیجنګ کې له خپل چینایي سیال لی کیچیانګ سره ولیدل، او په غونډه کې له پیښور تر کراچۍ پورې د پاټلۍ دوه طرفه کولو منصوبه لاسلیک شوه. د پاکستان د حکومت د مطبوعاتو څنګه وایي، وزیر اعظم عمران خان نن له خپل چینی ولسمشر شي جین پینګ سره هم ملاقات کړی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان وای په صوبایي کابینه کې فلحال د بدلون هیڅ اراده نشته. نو موږ دا خبره نن په سوات ماټه کې خبري اعلان ته وکړه او زیاته کړه چې د صوبې انتظامی مشر دی او د هر ډول بدلون فیصله به د پخپله کوي. محمود خان همداراز ویل چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره یې ګامونه په پام کې نیولي چې د بجټ ترلاسه کېدلو سره سم به یې عملي کړي. د یادونې ده چې د اپریل په 15مه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی په یو بیان کې ویل چې وزیر اعلی محمود خان به په راتلونکو څو ورځو کې په صوبایي کابینه کې د کارکردګۍ په بنیاد بدلون کوي. د شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې پرون د خاصدارو د وجنو او د هدفي بریدونو خلاف احتجاجي مظاهره وشوه. ځایي خلکو د وجل شوو خاصدارو د مړو سره په شوه چوک احتجاجي مظاهره وکړه. د ټل میرعلي سړک یې د احتجاج په توګه بند کړ او په بریدونو کې د ککړو کسانو د نیولو سزا ورکولو غوښتنه یې وکړه. له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر پرون مشال ریډیو ته ویل چې د وزیرستان په دواړو برخو کې د هدفي وجنو او ترهګرو بریدونو لړۍ بیا پیل شوې ده.
د الفتح په نامه باندې بیا د هغه جهادي ګروپونه د دهشتګردۍ چې کوم ګروپونه وي هغه یې واپس راوستل په دې وطن کې بیا دیدو حالات د ډسټرب کولو کوشش کوي. دغه دفترونه ختم شوي وو.
بلخوا د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکي ادعا کوي چې په سیمه کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات ترسره کړي او اوس د بې کوره شوو خلکو د بیا آبادۍ او سیمې د پرمختیا لپاره په یو شمېر منصوبو کار کوي. وفاقي حکومت وایي په قبایلي سیمو کې د تباه شوو سرکاري سکولونو په حق لا تازه سروې شوې او ډېر زر بعد دغو سکولونو د بیا رغونې چارې پیل شي. دا خبره د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادري بیګا د خیبر قبایلي ضلع د زده کوونکو اتحادیې یوې غونډې ته کړې. نوموړي وویل
د دغه حکومت په ځای د نوي سکولونو جوړولو زاړه سکولونه جوړول او زاړه سکولونه فنکشنل کول دا د دغه حکومت د ټولو نه اولنۍ دلچسپي او ذمواري ده.
وفاقي وزیر نورالحق قادری زیاته کړه چې قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملېدلو سره د قبایلي زده کوونکو ځانګړي کوټه بنه ختموي. خو د خیبر قبایلي ضلع زده کوونکي وایي د بدامنیو له وجې یې تعلیمي نظام ته ډېر زیان رسېدلی، په کار ده چې حکومت ورته ډېره توجه وکړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوې ده چې د افغانستان مشاورتي لویه جرګه سبا د کابل ښار د لویې جرګې په تالار کې جوړه شي. دغه جرګې ته د هیواد د ټولو ولایتونو د استازو نه علاوه له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو استازي هم وربلل شوي دي. د دغه جرګې کمیشن وایي په دې کې به د 1.5% ښځو په شمول خواوشا 2.5 زره کسان ګډون وکړي. افغان حکومت د دې جرګې په خطوګه د ترسره کولو لپاره په کابل کې وو نه عمومي رخصتي اعلان کړی ده. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو په همغږۍ سره د خلکو او جرګې د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. د امریکایي پوز د مرکزی کمانډې مشر جنرال کینیت مکنزی وایي هیواد هغه مهم وسایل لري چې په خلیج پارس کې د ایران د خطرناکو اقداماتو مخه ونیسي. نوموړي د سیمې د یو رسمي سفر پر مهال پرون د سکای نیوز العربیه څنګه سره په مرکه کې ویل واشنگټن به له خپلو اتحادیانو سره همکاري کوي چې په خلیج کې د تهران په وړاندې وډل شي. جنرال مکنزی همداراز وویل چې دوی به د ایران لخوا هر ډول خطرناک اقدام ته سر جواب ویلو جوګه شي. د 2018 کال په جنوري کې د ډونلډ ټرمپ له ولسمشر جوړېدو راهیسي امریکا د ایران پر ضد سیاسي او اقتصادي فشار زیات کړی دی. او بل خبر دا چې د یوکرین نوی منتخب ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ماسکو ته ویلي چې یوکرینیانو ته د روسي پاسپورټونو ورکولو په وړاندیزونو وخت نه ضایع کوي. دا له هغې وروسته ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین ویلي چې ټولو یوکرینیانو ته د روسي شهریت ورکولو عمل به اسانه کوي. زیلنسکی پرون په خپل ټویټر بخنه غواړم په خپل فیسبوک پاڼه په یو پیغام کې ولیکل یوکرینیان دا غنی چې د روس شهریت ترلاسه کول د پرامن مظاهرو په وخت د نیول کېدو د حق او په آزادو انتخاباتو کې د سیالۍ نه د محرومه کېدلو په سیر دي. البته نوموړي له روس سره مذاکراتو ته چمتووالی ښودلی خو ویلي دي چې حالات به په حقیقي معنی کې هغه وخت معمول ته راځي چې د دونباس او کرایمیا سیمو قبضه ختمه کړل شي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته احمدالله د موسم حال وایي.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 21، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 21، او په کوټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. پروانه خبرونه کې باره د پاکستان وزیر اعظم ویلي پر اتلونکو سو کلونو کې به ملک د چین په مرسته ترقی اهداف تر لاسه کړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان وایي موجوده حکومت د قبایلي ضلعو پرمختیا ته ژمن دی.
ما به کوشش چې زه ټولو صوبه ځان سره اوچته کړم. د ټول نه غټ چیلنج چې دی هغه فاټه ده. پرایم منسټر حکم دی چې هغه فاټه اوچتول غواړي. هغه اخر کوم ډېر ځغبلی شوي.
د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر نور الحق قادری ویلي چې په قبایلي سلو کې د ډنګو شو سکولونو په اړه تازه سروې شوي او د بیا رغونې کار به هم ډېر سر پیل شي.
ډېر زیاته ضروري ده چې په هر ډیسټریکټ کې چې دی یو یونیورسيټي جوړ شي او ورسره ورسره په هر تحصیل کې یو سپورټس کمپلیکس او یو ټیکنیکل کالج جوړ شي. دا به زموږ د قبایلو د روښانه مستقبل لپاره ډېر یو اهم قدم.
او نیس پروګرام د باختر ستوري کې بعد د لیکوال نصرت ارمان د نوي کتاب پاړه وره.
د نصرت ارمان دا اوم کتاب دی چې چاپی زه ډیر خوشاله یم چې هغه کمې چې ما په نصر کې محسوس کوو هغه اوس زما بچیانو پوره کړی دی. څوک انځورګر دی، څوک لیکوال دی، څوک شاعر دی.
او د نور رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام ستونزې او سرکار هم لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی رپورت. طرف ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین سرمایه کارانو ته په پاکستان کې د صنعتونو لګولو بلنه ورکړې ده. ویلي دي چې په راتلونکي کال یا یو دوه کې به هیواد یې د چین په مرسته د پرمختیا هدفونه ترلاسه کړي. له دې وړاندې وزیر اعظم عمران خان د چین ولسمشر شی جن پینګ او وزیر اعظم لی کی کیونګ سره هم بیل بیل ملاقاتونه وکړل. ورسره د سیمې په امنیت او د چین او پاکستان اقتصادي رهداري په ګډون په ځینو نورو چارو خبرې وکړې. تفصیل د احمد الله په رپورت کې اورو.
نن د یکشنبې په ورځ د چین په بیجنګ ښار کې د پاکستان چین سرمایه کارانو فورم ته خپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل پاکستان د غیر ملکی سرمایه کارانو لپاره یو محفوظ ملک دی. نو غواړي چې د چین سرمایه کاران د خپل صنعتونه پاکستان کې ولګوي او دې لړ کې به ورسره حکومت پوره مرستې کوي. په افغانستان کې امن راتللو سره به د پاکستان نه صرف د منځنۍ اسیا ملکونو سره رابطې زیاتې شي بلکې د ایوې کړۍ ایوې لار نوښت تر لاندې جوړېدونکي پاکستان چین اقتصادي بنیادی راهداری پروژه سر تر رسیدل وروستو چین به هم د نړۍ نورو ملکونو سره وتړل شي. نو د یاد ملک سرمایه کارانو ته بلنه ورکوي چې پاکستان کې د سرمایه کاری وکړي او حکومت به یې ورته پوره اسانتیاوي برابروي چې په ښه شان خپل کاروبارونه وکړي. د سرمایه کارانو فورم ته د وینا نه وړاندې وزیر اعظم عمران خان د چین صدر شی جن پینګ سره هم په بیجنګ کې ملاقات وکړو او ورسره یې دواړه خیزه اړیکې نورې مضبوطولو، د سیمې په حالاتو او په ځینې نورو مهمو چارو خبرې وکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو وای عمران خان په بیجنګ کې د چین وزیر اعظم لی کیانګ سره هم ولیدل او دواړو مشرانو د ریل نه متعلق یو معاهده لاسلیک کړه چې تر مخه به د کراچۍ نه تر پیښور پورې د ریل پټلۍ دوه طرفه کولی شي. عمران خان د چین په څلور ورځنۍ دوره په بیجنګ کې موجود دی. نوموړي د اپریل په شپږویشتمه یوې کړۍ یوې لار غونډې ته خپله وینا کې پنځه تجویزونه وړاندې کړي وو چې پکې د ونو بوټو لګولو سره د ماحولیاتي بدلونونو اثرات کمول، سیلګرۍ ته وده ورکول، د درغلیو خلاف په ګډه سره مبارزه کول، د غربت خاتمې لپاره کار کول او خپل منځي تجارت آزادول شامل وو. په پېښور کې د نړیوالو اړیکو په ډاکټر سرفراز خان د وزیر اعظم د دورې په حق لوایي وزیر اعظم چین ته د تللو مقصد دا دی چې کومې معاهدې ورسره د وړاندې نه کړې وي چې نه صرف په هغې کار تیز کړي بلکې یاد ملک ورسره نورې مالی مرستې هم وکړي، ځکه چې پاکستان په موجوده وخت کې د مشکل اقتصادي حالاتو سره مخ دی او غواړي چې ځان له دې مشکلاتو څخه راوباسي. بل د حکومت دا هم کوشش دی چې غیر ملکي سرمایه کاران دې ته وهڅوي چې پاکستان کې سرمایه کاری وکړي. وزیر اعظم خو خپل کوششونه کوي، خدا به راتلونکي وخت ښایي چې تر کوم حده یې پکې کامیابي ترلاسه کړه. د وزیر اعظم جوړېدو وروستو د عمران خان دا د چین دویمه دوره ده. نوموړی له دې وړاندې د 2013 کال په نومبر میاشت کې هم چین ته تللی و.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د خبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې د کابینې په غړو کې فلحال څه قسمه بدلون د راوستلو اراده نه لري. دوی په اړه فیصله کې با اختیار دي او په مرکزي حکومت د سبو اربون روپۍ بقایا دي، نو د غې لپاره خبرې روانې دي. نوموړي د دې ترڅنګ په سواد کې خبریالانو ته دا هم وویل چې موجوده حکومت د قبایلي ضلعو ترقۍ ته ژمن دی. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان سوات مټک کې خپل حجره کې د سیمې ولس سره لیدل کتل وکړل او بعض مقامی مسلو باندې په موخه حکم جاری کړو. محمود خان چې درې میاشتې وروسته خپل پلانګنۍ کلي ته ورغلی وو، په دغه مهال خبریالانو سره خبرې هم وکړې. دوی د مقامی مسلو په اړه وویل،
زما به کوشش چې زه ټولو صوبه ځان سره اوچته کړم. د ټولو نه غټ چیلنج چې دی هغه فاټا ده. پرایم منسټر حکم دی چې هره فاټا اوچتول غواړي، هغه خلک هم ډېر ځغپلی شوي. څنګه چې موږ سوات خلک دي، ستاسو دپاره هم محنت شروع دی. سوت بدری جوابونه بدر زدر کما ان شاء الله جون په اخر اخره پورې با د سیدو اسپیټال فنکشن شي. 18 کیلومتر روډ ان شاء الله په دې سیزن کې پتا ته مطلب جبې ملو شي پیسې بوردوس ریلیز.
د یو سوال په جواب کې وزیر اعلی وویل چې دا خبره غلطه ده چې دوی سره اختیار نشته. دوی ټولې فیصلې په خپل کوي او صوبایي کابینه کې په حال د بدلون څخه قسمه فیصله نه ده شوې. وزیر اعلی خیبر پختونخوا دا هم وویل چې دا وخت د صوبې او مرکز اختیار دی یوې پارټۍ سره ده، ځکه دوی تمه کوي چې دې سره به خیبر پختونخوا صوبې ته نوره فائده وي.
موږ سره 70-73 میگا واټ بجلی تیار پرته و، هغه به موږ نه چانه غسته. دا غو سره زمونږ اګریمنت فاینل سټیجز کې ده، هغه به ان شاء الله د عمران خان په مخ کې بسین کی پرایم منسټر په دای کې دا غو سره اګریمنت نورم داسې پروجیکټ پروپوز دی چې هغه موږ دلته د هایډر پوټینشل ډیر زیات دی، په باندې موږ کار شروع کوو. ان شاء الله صبح ته نورم بدن شروع شي. کم چې زمونږ ایرر دی ورته بقایا جاتی پای باندې زمو پرایم منسټر صاحب سره خبره شوې ده.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان د سوات موټر وی پرانستی او پیخور بی آر ٹی په اړه هم ویل چې ډیر زر به دغه پروژه سرته ورسول شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په شمالي وزیرستان کې پرون په یو برید کې د دریو خاصدارو تر وژنې وروسته د سیمې خلکو احتجاجي مظاهره کړې ده او د پیښې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. حکومت او فوج وایي چې د کامیاب عملیاتو نه وروسته یې سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده، خو ځایي خلک وایي چې د تېرې سمودی نه یو ځل بیا د غلطه راتراګرۍ پیښې او هدفي وژنې ډېرې شوې دي. تفصیل د شاهین بنیری په رپورټ کې اورو.
د شمالي وزیرستان په شبه تحصیل کې په یو ترهګر برید کې د دریو خاصدارو د وژنې نه وروسته د سیمې خلکو احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې یو عدالتي کمیشن دې د پیښې پلټنې وکړي. ځایي خلکو د وژل شو خاصدارو د مړیو سره شوه چوک کې احتجاجي مظاهره وکړه او د ټل میرالي سړک یې د احتجاج په توګه وتاړه. پر دغه مهال د وینا په وخت یو ځایي قبایلي مشر وویل چې په بریدونو کې ککړو کسانو ته د سزا ورکړل شي. جنوبی وزیرستان د قومی اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر علي وزیر وای یو ځل بیا د وزیرستان په دواړو برخو کې د هدپی وجنو او ترهګرو بریدونو لړۍ پیل شوې ده او ځنو وسلوالو ډلو بیا خپل فعالیتونه پیل کړي دي. نوموړي تور پورې کوي چې ریاست د امنیت د ستونزې هوارولو پر ځای خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو ته ګوري.
د څو ورځې مسلسل ټارګټ کلینګ، بم بلاستنګ، لینډ ماینز او د کورونو بنه اټیکس او ورسره بیا دا دوباره شروع شول. د الفتح په نامه باندې بیا د هغه جهادي ګروپونه د دهشتګردۍ چې کوم ګروپونه وي هغه یې واپس راوستل په دې وطن کې بیا دیدو حالات د ډسټرب کولو کوشش کوي. دغه دفترونه ختم شوي وو مخته خدا و چې صرف خالي د دې به یوازې ګرځېدل. اوس خدا چې وي چې تقریبا لس پنځلس طالبان وي درې کسان دا دي کوم د انټلیجنس ادارې ول کسان دي فوج هغې ورسره روان وي دا هر شی دوی په مشترکه تور باندې کنټرول کوي.
بلخوا د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکي ادعا کوي چې په سیمه کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات ترسره کړي او اوس د بیکوره شو خلکو د بیا آبادۍ او سیمې د پرمختیا لپاره په یو شمیر پروژو کار کوي. د پاکستان د پوځ یو پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو پو سعد محمد خان وایي چې سیمه پوره په پوره له وسلوالو په پاکولو کې به وخت لګي او په دغه اړه ځینې هدفي عملیات لا دوام لري. نوموړي زیاته کړه
مکمل صفائی سڑی ویلی سی چنگا شوی کراس بارڈر چکم موومنٹ پہ ہم لگے نظام خیال زی خلق رازی لا مکمل طور بانے بارڈر آگا سے خسیر نیشی کے دن دا ممکن ہے دا دننا ہم مسائل شتا وزیرستان کے دننا بلکہ پاکستان کے بلوچستان ہو گو رہے دا سے پیخور کے واقعات کی گی تو دا ویل کے تیسرا مطلب دارے چھے سیکیورٹی فورسز وصرا یو زیگر زیگر وصرا ٹارگٹ کے لیکن زمان دا خیال پن دا خو مناسب خبر مدا کمزور ہے کی دیشی دا زنو پیغم پدے بانے چھے دا سنگا دی دا داو کئی
دا یادونه وردا چھے پا شمالی وزیرستان کی دا اپریل پا وشتما دا خاصدار زواک پا یو پوستا کی دا بارودی موادو دا چودی دو پا نتیجہ کی دری خاصدار اوجل شو او یو بل ٹپی شو تروسه چا د برید زمواري نه د منلې.
د خیبر کبری سلې دستګونکو اتحادیه تر سوري لاندې په غونډه کې د مذهبي چارو وفاقي وزیر نور الحق قادری ویلي چې په کبالي سیمو کې د ړنګو شو سکولونو په اړه تازه سروې شوی او د بیا رغونې کار به ډېر سر پیل شي. دویل چې کبالي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملېدلو سره د زدهکوونکو ځانګړې کوټه به نه ختموي خو د خیبر زدهکوونکي وایي بد امنیو له وجې تعلیمي نظام ته ډېر زیان رسېدلی باید حکومت دا په لومړیتوبونو کې شامل کړي. تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې اورو.
د خیبر د زدهکوونکو اتحادیې لخوا را جوړه شوې تعلیمي غونډه کې خیبر نه د قومي اسمبلۍ غړي او د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری ویلي چې موجوده حکومت په ټولو قبایلي ضلعو کې د ورانه شوو سرکاري سکولونو د بیا رغولو سروې پیل کړې او زاړه سکولونه به هم فعالوي.
اول ترجیح به دغه حکومت په ځای د نوي سکولونو جوړولو زاړه سکولونه جوړول او زاړه سکولونه فنکشنل کول چرته لیبارټری نشته چرته لایبرری نشته چرته سټاف نشته دی د نوي سکولونو په ځای باندې زاړه سکولونه فعال کول دا دغه حکومت د ټولو نه اولنۍ دلچسپي او ذمواري ده.
نورالحق قادری ویل چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډې دونه پس به د پاکستان په تعلیمي ادارو کې د قبایلي زدهکوونکو د سیټونو خوانی کوټه بحال وي.
سیستم ټول بدل دی، نوی سیستم نه راغلی، اکاونټ افسر څوک دی، ٹیکنیکل ڈیری خبری دی بکیا خبر حل کولو پوری اغا فن دلتا دی صبح سرا موجود دے فاٹا سابقہ فاٹا سیکریٹ لرا گلے دے اگے سرا ان شاء اللہ تعالی دا ٹول شین کور کی گی
د خیبر د زدکون کو اتحادی یو مشر ابو دردا شنوار وای چې په تیر بدم نه کې د قبایلی ضلعو تعلیمی نظام ډیر متاثر شوی او په کار ده د بیا بحالې لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
ډېره زیاته ضروري ده چې په هر ډیسټریکټ کې چې دی یو یونیورسټي جوړه شي یو ورسره په هر تحصیل کې یو سپورټس کمپلیکس او یو ټیکنیکل کالج جوړ شي. دا به زموږ د قبایلو د روښانه مستقبل لپاره ډیر یو اهم قدم وي.
زده کوونکی او سیاسي فعال امیر پردی وای موجوده حکومت اعلانونه کوي خو په عمل کې ورته څه په نظر نه راځي.
پکار دی چې کوم نظام په پښتونخوا کې د هغه قبایلي عضلات ته وغځولی شي که هغه تعلیمي دی که هغه صحت په مد کې دی که هغه نور دی. تاسو قبایلي سکولونو کې وګورئ اوس هم په یو پرایمري سکول کې چې دی یو ټیچر وي او بل نه وي هغوی سره هفتهواري یا ماهانه ټایمي خوي یو میاشت یا روزي بل میاشت بل راځي یا یو هفته یو راځي بله هفته بل راځي.
خیبر نه د قومي اسمبلی غړي او د مذهبي چارو وفاقي وزیر وویل چې موجوده حکومت ټول ملک لپاره د یو شان نظام تعلیم منصوبه هم په پام کې نیولې چې هر زده کوونکي ته پکې د معیاري او وړیا تعلیم حاصلولو موقع په لاس ورشي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان حکومت پرون تر اغرست په هواد کې د پولیو مهم تر نامعلومه مودې پورې وسنډولو چې پاړې اوازې خپرې شوې او پرختای کارکونکو بریدونه وشول. د پاکستان حکومتي چارواکي وای دا مهم یې د امنیت لپاره وسنډولې دي. د اسلام آباد یو انتظامی مشر بیا وای د اپریل په 28مه د پیښور په ماشوخېلو کې د خلکو افغانانو لقبل زرګونه میندې او پلرونه بچو ته ساسکینه ورکوي. عبدالحی کاکړ په دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان صحت محکمې د امنیت له کبله د پولیو ناروغي ضد مهم تر نامعلومه مودې څنډولې دي. د وزیر اعظم پولیو مخنیوي ادارې یو مشر ډاکټر الطاف بوسن د اپریل پر 28مه نیټه مشالې ډوتول چې مهم به د تیرې جمعې پر ورځ ختمې دی خو د ده پوینه په پېښور او ځینو نورو سیمو کې دا مهم د نورو څو ورځو لپاره غځول شوی و چې اوس د ناامنۍ له وجې وځنډول شو. د اپریل پر 28مه د پېښور په ماشوخېلو کې خلکو د پولیو واکسین پر ضد افواه خوره کړه چې وروسته دوی 3000 ماشومان هسپتالونو ته یوړل او ادعا یې وکړه چې د پولیو څاڅکي له وجې دوی ناروغ شوي. وروسته ډاکټران وویل دا تشه پروپیګنډا ده خو په ټولنیزو رسنیو د دې افواه خورېدو وروسته د پاکستان په نورو برخو کې ځینو خلکو له ویرو ماشومانو ته له څاڅکو ورکولو انکار وکړ. د اسلام آباد اسیسټنټ کمشنر محمد آصف رحیم هم دې طرف ته اشاره کوي.
په تیرو کمپاینونو کې به 200 یا 300 کسان انکار کولی خو کله چې په پېښور کې جعلي ویډیو خپره شوې ده له هغه وروسته هره ورځ 2500 کسانو انکار کړی دی. یعنی د دې معنی دا شوه چې په ټول اسلام آباد کې 10000 کسانو انکار کړی دی او زموږ ټول کوشش دا دی چې دغه کمی پوره کړو.
خو د افواه ترڅنګ د اپریل په 28مه د خیبر پښتونخوا په بنو پر 24مه په بونیر او 25مه د بلوچستان په چمن کې د پولیو ضد کمپاین پر کارکونکو بریدونه وسول چې پکې دوه پولیس او یوه ښځینه کارکونکي ووژل شوه. همدې حالاتو د پولیو کارکونکي نازیه خلیل د خلکو له بد برخورد سره مخامخ کړی ده.
بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو
ذہن داسې کسانم شته چې خرابیاں ساتي یعنی دوی بدتمیزی کوي دروازه را باندې په زور بند کړی خبره مو ناوري نو موږ له دغه ستونز سره مخامخ یو.
خو بل خو د محمد یاسین پشان په لکونو داسې پلاران سته چې د پولیو وایرس ضد واکسین د خپل ماشومانو په ګټه بولی.
دا ښه کار دی چې ماشومان واکسین کړل شي. د پولیو کارکونکي هر وخت راځي او زموږ ماشومانو ته واکسین ورکوي. په دې کې څه د پریشانۍ خبره نشته.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه سم په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په ننګرهار کې افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایی ریاست سلاکاران وای دوی د سولې مشورتي لویه جرګه کې څخه برخه نه اخلي چې ګډونوالي په انتخابي طریقه نه دی غوره شوی. بل خو د سولې مشورتي لویه جرګه منتسبین وای چې جرګه ته د لسی جرګه مشرانو جرګه لغړو نه علاوه ټول غړي د انتخاباتو لاله راغلي دي. تفصيل د باس محمد عابد په ریپورت کې اورو.
تاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ د اپریل په 9 نیټه په کابل کې د سولې لپاره لویه مشورتي جرګه دایره شي، خو په ننګرهار کې د ملي وحدت د حکومت اجرایه ریاست سلاکاران وایي چې د سولې لویه مشورتي جرګه ورته ځکه د منلو نه ده چې غړي په انتخابي نه بلکې انتصابي ډول غوره شوي دي. د سولې مشورتي لوی جرګې تحریمونکو د شنبې په ورځ د ننګرهار ولایتي شورا د غونډو په تالار کې دا څرګندونې وکړې. د اجرایه ریاست سلاکار معلم قیوم وویل دوی د سولې لپاره لویه مشورتي جرګه ځکه تحریموي چې حکومت د سولې لپاره کومه معلومه ایجنډا نه لري.
فلحال شوی مشورت لویه جرګه مشخصه اجنډا چې په ملت په حق میں تصمیم ونیسی نه لري. ستونزه د افغان ملت د دولت او مقابل لوري د افغان ملت د یوې برخې طالبانو ترمنځ ده چې ولسونه او دولت سوله غواړي خو مقابل لوری عملا جنگ ته شدت ورکوي. سرګال دبله ده
د اجرائیه ریاست یو بل تن سلاکار مولوی حسیب الله وویل د سولې مشورتي لوی جرګې ته د ملت نه بلکې د دولت په خوخه غړي غوره شوي دي.
چې دې خلک هر څه تصمیم ونیسي نو دا د ملک په نقصان دی، د ملک په فایده نه دی، ځکه چې دا انتصابي خلک دي، د یو شخص دپاره کار کول دي نه د ملت دپاره.
بلخوا د سولې مشورتي لوی جرګې د دارالانشا غړی راحت ګل زرمل وایي جرګې ته له ولایتونو څخه 1500 تنه د انتخاباتو له لارې او 1500 تنه د مشرانو او ولسي جرګو غړي دي او د ولسمشر او کابینې د غړو په ګډون به شاوخوا 1000 تنه پکې ګډون وکړي. دی وړاندې وایي
دلته نه د حکومت په تمدید باندې خبره کیږي، نه دلته د حکومت په طرز او طریقه او په سیاست او په انتخاباتو، دلته یوازې د طالبان سره د سولې په غلط نقشه باندې بس کیږي، د ولس استازي به دا بس کوي.
د زیاتوي چې د مشرانو او ولسي جرګو د غړو په ګډون به له منتخبو غړو 50 کمیټې جوړیږي چې دا کمیټې به په 2 ورځو کې د سولې په اړه خپل نظرونه راټولوي او د چهارشنبې په ورځ چې د اپریل له لومړۍ نیټې سره برابره ده د کمیټو نظرونه توحیدوي، د یو پریکړه لیک په بڼه به یې ولس ته اعلانوي او حکومت ته به یې سپاري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو لپاره امنیتي تدابیر نیولې دي. دغه وزارت ویان نصرت رحیمی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې له خلکو هم هیله وکړه چې له مشکوکو کسانو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د مشورتي لوی جرګې په خاطر په کابل کې امنیتي تدابیر جدي شوي دي. د دغه جرګې د دایرېدو سیمې ته نږدې او ورته په غځېدلو لارو او همداشان د کابل په لویدیځو څنډو کې چک پاینټونه ډېر شوي او امنیتي ځواکونه سار او تالاشۍ جدي کړي دي. د قمبر د سلور لارې اوسېدونکی محمد صابر وایي دغه وضعیت پر خلکو ناوړه اغېز کړی دی. دیوی دغو چک پاینټونو ستونزې پیښې کړي دي. خلک چې کورونه ته ځي نه یې پرېږدي. د دغو چک پاینټونو له امله چا چې په ورځ کې 100 افغانۍ ګټلې اوس یې نشي پیدا کولی. دغو چک پاینټونو که اندېښنې پیدا کړي ځینې ورته خوښ دي. د دغه ښار بل اوسېدونکی فواد وایي د سولې د راتګ لپاره هر ستونزه زغملی شو او دغه تدابیر یو ښه اقدام دی. دیوی دا د هیواد لپاره مونږ خوښ او راضي یو. دغه تدابیر ډېر ښه کار دی. ټاکل شوې ده مشورتي لویه جرګه د دوشنبې په ورځ د 9 د کابل ښار د لویې جرګې د خیمې په تالار کې جوړه شي. دغه جرګې ته د افغانستان د ولایتونو پر استازیو سربیره له ایران او پاکستان نه هم د افغان کډوالو استازي بلل شوي دي. د دغه جرګې کمیسیون وایي په دغه جرګه کې به د 150% ښځو په ګډون شاوخوا 2500 کسان ګډون وکړي. افغان حکومت د دې لپاره چې دغه جرګه په ښه توګه دایره او په ښه توګه پای ته ورسیږي په کابل ښار کې یوه اونۍ عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو په همغږۍ سره د خلکو او جرګې د امنیت لپاره تدابیر جدي کړي دي. د دغه وزارت ویاند نصرت رحیمی وویل د ګوبل مونږ لومړی درجه احضارات لرو چې نه خلکو ته ستونزې پیښې شي او نه هم ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته شي. همداشان امنیتي تدابیر هم جدي شوي. کله چې جرګه جوړیږي د شورا ګرچاپیره به لومړی درجه احضارات ونیول شي. خغلی رحیمی وای لخلکو هم تمه ده چې د امنیت په تامینولو کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي او کله چې له مشکوکو کسانو سره مخ کیږي امنیتي ځواکونه د خبر کړي چې د ناوړو پیښو مخه ونیول شي.
اوریدونکو مشال لډیو تاسو سره په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې شوې د منور شانه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په بیجینګ کې د چین پاکستان د سرمایه‌کارانو ګډ فورم ته وویل چې هواد د سرمایه‌کارۍ لپاره محفوظ دی او د چین په مرسته به په راتلونکي کال دوو کې د ترقۍ اهداف حاصل کړي. له دې وړاندې نوموړي له خپل چینی سیال لی کې چیانګ سره هم ملاقات وکړ چې پکې یې له پېښوره تر کراچۍ پورې د پټلۍ دوه طرفه کولو پروژه هم لاسلیک کړه. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان وای په صوبایي کابینه کې یې فلحال د بدلون هیڅ اراده نشته. نوموړي دا خبره نن په سوات مټه کې خبري اعلان کړه. د یادونې ده چې د اپریل په 15مه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی په یو بیان کې ویل چې وزیر اعلی محمود خان به په راتلونکو څو ورځو کې په صوبایي کابینه کې د کارکړلګۍ په بنیاد بدلون کوي. د شمالي وزیرستان په شوبه تحصیل کې پرون د خاصدارو د وجنو او د هدافي بریدونو پر ضد احتجاجي مظاهره وشوه. ځايي خلکو د وجل شو خاصدارو د مړو سره په شوبه چوک کې مظاهره وکړه او په بریدونو کې یې د ککړو کسانو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه وکړه. بلخوا د پاکستان پوځي حکومتي چارواکي دا کوي چې په سیمه کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات ترسره شوي دي. وفاقی حکومت وای په قبایلی سیمو کې د ډنګو سرکاري سکولونو په حق لا تازه سروې شوې او ډېر تر بعد د سکولونو بیا رغونې چارې پیل شي. خو د خیبر قبایلی ضلع زده کوونکي وای بدامنیو لوجې تعلیمي نظام ته ډېر زیات نقصان رسیدلی. په کار ده چې حکومت ډېر توجه ورکړي. داخل شوې ده چې د افغانستان مشاورتي لویه جرګه سبا د کابل ښار د لوی جرګې په تالار کې جوړه شي. دغه جرګې ته د هیواد د ټولو ولایتونو د استادو نه علاوه له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو استادی هم بلل شوي. د دغه جرګې کمیشن وای په دې کې به د 150% ښځو په شمول خو او شاد 2500 کسان برخه واخلي. د امریکایي پوځ د مرکزی قماندې مشر جنرال کینیت مکنزی وای هیواد یې هغه مهم وسایل لري چې په خلیج پارس کې د ایران د خطرناکو اقداماتو مخه ونیسي.
لند خبرونه هم د منور شانه واوري د لوریدونکو وخت شوه د استونیس خبرونه ستونزې او سرکار د خبرونه زم همکار مجید بابر جوړ کړی دا د امو درته مخ کې هم یو سل نشر کړی و یو سل بیا نشر کړو. راځي چورته وکړو.
د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه او منای. د نن په خبرونه کې به واوري چې د مندنۍ کرمې د اوی درې ولسته حکومت د غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې یوازینې روغتون په 2013 کال کې وسوال طالبانو سوځولی و چې د دوی په خبره لا اوس هم سوځېدلی او ویجاړ پروت دی. دوی وایي چې د ناروغو د علاج لپاره صدی او پړچینه د پولیسونو میلا سفرونه کوي. دا چې د شپږو کالو تیرېدو باوجود حکومت ولې تر اوسه د اوی درې سرکاري روغتون نه دی جوړ کړی همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
داست هسپتال په 2013 کې دهشتګردۍ کې طالبانو سره زولی دی.
کوم هسپتال جوړ و دا خو ډېر لرې په هغه باندې جوړ و. دې علاقې والا خلکو ته ډېر هغه سهولت خو دا سوی د دینه بعد خلک سدی ته ځي او هغه ته ځي پلچینار ته ځي.
پوان انسټیټیوشنز دی مختلف سکولونه هسپتالونه هغه اوس کمال هغه ګراند بندون دا تر کروڑ روپۍ او افتو افتو ته به کول شروع شي انشاءالله.
زمون همکار طارق ورغری د اوی درې د سرکاري روغتون په بد حال دا راپور برابر کړي. ستاسو په امر تر راغړم.
په کورما کې د اوی درې ځای خلک د صحت محکمې لا چارواکو غوښتنه کوي چې دوی له دې په سیمه کې د طرحه کړې ښکار شوی سرکاري روغتون بیرته جوړ کړي. ځای سیدونکو عمران وای په سیمه کې د صحت بنیادی مرکز په نامه چې کوم یوازنې سرکاري روغتون دی هغه له 50 کالو ړنګ پروت دی.
دا هسپتال په 2013 کې دهشتګردۍ کې طالبانو سوځولی دی. طالبانو سوځولی دی او اوسه پورې دی ته ایډیفي کې نه دی چولی شوی او بلډینګ هغه رقم ړنګ پروت دی. حکومت دا مو خالی علاقې والا خلکو ویلي دي چې را دا جوړ کړي.
لسدې تحصیل شاوخوا دېرش کیلومتر لرې اوی دره د منځني کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د پاړهچم کنی قوم خلک ژوند کوي. یو بل کس احسان الله احسان وایي ماشومان او زنانه چې کله ناروغه شي نو بیا دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې هغوی د علاج لپاره لری پرتو سیمو ته وړي.
کم هسپتال جوړ و دا خو ډېر لري په هغه باندې جوړ و دې علاقې والا خلکو ته ډېر هغه سهولات خو ته دا سوی د دېنه بعد خلک سدې ته ځي او هغه ته ځي پړچینار ته ځي هغه دېځنه ډېر په مسافات باندې ډېر په هغه باندې ډېر لري دي نو هغه خپل ګوډي نیسي دېځنه سپیشل ګوډي کوي نو هغه باندې ډېره خرچه راځي او ډېر هغه تکلیف خلکو ته وته غوښتنه ده د هسپتال زر تر زره جوړ شي د خلکو ته کومه مشکله ده هغه شي حل شي.
د صحت محکمې ځایي مشر ډاکټر عنایت رحمان وایي په سیمه کې د نخاتو پوخ چې سمره هم سرکاري روغتونونه ړنګ شوي دي هغه ټول به بیرته جوړولی شي.
یو آرمی سره یو پروګرام دی هغې خپل هسپتالونه سلیکټ کړي چې دا به مونږ جوړو لکه ډوګر هسپتال هغې جوړ کړو او رضا چې کوم ده او رضم دی ته مونږ حواله کړه دی به جوړی. د دې نه علاوه چې کوم شلبنډی ده یا داسې څه نامه ده هغه هسپتال هم دی جوړ کړو د هغې هم ابتتا وشوله نو داسې هسپتال اوس نشته دی چې هغه یعنی کې پاتې دی. یا مونږ خپل ای ډی پی کې اچولی دی او یا آرمی په ای ډی پی کې دی انشاءالله دا زما پرومیس دی چې پاتې کیږي به نه زما پرایورټی به چې دا زه وکړم.
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې درې د صحت بنیادي مرکزونه یو هسپتال درې ډسپنسری او یو د مظفر کوټ ولسی روغتون د بیلابیلو شخړو په ترڅ کې په مکمله توګه وران شوي چې په دې کې زیاتره حکومت بیرته جوړ کړی دی.
د اوی درې د سرکاري روغتون لوجی ولستا ور پیښې ستونزې مې د مندنې کور مینه د پارلیمان د غړي منیر اورکزای مخې ته کې خو دی او په سر کې مې ترې وپوښتل چې اورکزای صاحب ستاسو د سیمې د اوی درې خلک وایي چې دغه سیمه کې په 2013 کال کې وسلوالو طالبانو یو سرکاري روغتون سوځولی و خو لا تر اوسه پورې دغه نه دی روغ شوی وجه څه ده او آیا تاسو څه پلان لرئ چې دغه روغتون دپاره څه وکړئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا صرف اوی درې کې نه دا دنیا سکولونه او روغتونونه زمانونه طالبانو سوځولي دي او یو دوه درې شلم نه دي سوونو دي او هغه بار حکومت تیرو څلورو کالو نه لګیا ده ټایم ټو ټایم ګرنټونه ورکوي تقریبا اوس 90% دوباره بحال شو. امید ده چې دا به هم د سږ کال به اوس مو سره 52 انسټیټیوشنز دي مختلف سکولونه هسپتالونه هغه اوس د آرمی په تړو باندې مکمل هغه ګرانډ منظور ده 78 کروڑ روپۍ
صاحب تاسو ته معلومه ده چې دغه سیمې د تیرو اوس 15 کالو نه د نمائندګۍ نه په پارلیمان کې محرومه وې دغلته کې الیکشن نو شوی نو آیا دغه څومره کارونه چې پاتې دي نو تاسو ته حکومت آیا د دې په لړ کې اضافي پیسې اضافي ګرانټ درکې؟
موږ خپل د کوم نوول ډیولپمنټ پروګرام دا هغه کې خو اضافي پیسې نشته هغه د کوم روټین پیسو علاج منته به هغه تقسیم یو فرمولا دا هغه طریقې کار مطابق پیسې ملوي اضافي نه ملوي خو اوس ته کوم د فاډ نمبر شو دي کې د نفسي وارډ نه کوم 3% پیسې ملوي انشاءالله تیر زر امید ده اربون روپۍ کې دي هغه کې به دا ټول ملي به انشاءالله هغه شي حال شي.
په منځنۍ کورمه کې خاصه توګه تاسو ویل چې 250 انسټیټیوشن د پاره تاسو ته پیسې ملوي شوې دي په هغه کې د اوی درې بیا رغونه شامل ده؟
ټول دي ورچ ټول دي دا ځل کورمې داسې کې سنټر کورم کې یو انسټیټیوشن دا هم نه پتي کېږي چې کوم ډیمیج شوي دي هغه به هم جوړېږي او چې څوک ډیمیج نه دي چا سره به ریوان نشته چاته ټرینونه نشته
دغه د اینوئل ډیولپمنټ پلان د سرخط لاندې یا د هډ لاندې کیږي کنه تاسو ته د بل ځای نه کمې پیسې ملو شوې دي لپاره؟
نه 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 د اینوئل ډیولپمنټ پروګرام نه کیږي.
د اینوئل ډیولپمنټ پلان به دا پیسې تر کله پورې تاسو ته ریلیز شي او په دې باندې به کار کله شروع شي؟
دې مخ یو کوارټر پیسې ریلیز وي د دم کوارټر په کور د دسمبر کې ریلیز وي او اوس هم د جنوري ریلیز او فروری ستل نن په دې ریلیز دي نور تیاری هر څه شوی هر څه د پیسو ریلیز دا افتو په غوړه انتظار ده.
ول منیر صاحب تاسو د غسیمه ډیر جنگونو وهلې وا طالبانو ټایم کې دغلت ډیر مسلې وي نو آیا حکومت د دینه مخ کې عبد القادر بلوچ صاحب بیا یوسف رضا ګیلانی صاحب یو اعلان کړی چې د غسیمه د پاره چې کم د وسلواله مبارزه کې خرابې شوی یو اضافي او ځانګړې ګرانټ ورکړي نو هغه سی اعلانونه کنه د دې د لارې څخه پیسې ملو شوی دي؟
څنګه پیسې ملو دي؟ هغه لکه ټول فاټ لپاره یا ټول پاکستان لپاره یو قانون و 4 لاکھ روپۍ فل ڈیمیج کورتا او یو لاکھ پیتر ذرا روپی پر سری ڈیمیج کورتا اگر کی تقریباً نیم خلق کو پیسے ملو دی سر صحیح نہ ہو سوی اور نیم خلق کو پوری پیسے ملو نہ دی اور اسٹیل سر بھی ہمرا وہ نہیں دی اسٹیل اس سگر نیم سو کرون کیسے پروشو بلا ریت ابا ان شاء اللہ میاستی کی پیسے ملو سی تو نور اندر سے نمبر نمبر سر سروی کی گی پر انہوں نے سلسلے کی میٹنگ ہو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پخپل مندے وہ ٹول اپرو والی ہوئی کہ کم سروی شی ہوئی انہوں نے ہم سروی روانی دی
اور اگزی صاحب چی کمی دا منزنے کور میں آغا سیمی دی چرت چی وسلوال مبارزہ شوی دا جنگ شوی دے نو پا دغو سیمو کی ترو سا پوری سا بیا دا رغوانی کار شوی دے کچی بنیادی ڈانچی سڑکونا لارے او با دا دیر ضرورت تے
سنا سا کرونا شوی دی و سنا سا روان دی انشاءاللہ امید لرو گا یو کال کی بڑی ایر فرق پریوزی مخی تے اس کی
تنو سب پورے سب کارونا شیوی دی منیر صاحب چی تاسو دی ولستے ہو آئی
نانا دیر کارونا شیوی دی سویر یا لشیزہ کی انجیوز کری دی حکومات نا دی کری انجیوز کری دی اکو حکومات بطری کری دی اسپتولوں نے جوڑ گو دوا درے سکولوں نے جوڑ گو او بو سکیمونا اس روان جی تقریبا انس کیمونا بکی گی او اندر سے مسوزے کی جوڑ گو چمکنے کی جوڑ گو او دیر بندازی خر دیر سکیمونا سر ایس پی ہوکو کیو جی ڈی پی سی ہوکو دا بلا این جی او دا ٹول لگیا دی دیر کروی ہوکو تو آرمی کئی کرونا لگیا دیا
دگا این جی او چتا سو یاد وہی نو
باقی سے تو بھائی کہ مو مو مین مسالہ ہے کہ روڈونا ہے نا روڈونا جگہ کی نہیں دی خراب سی روڈونا ڈستو ندی روڈونا ڈستو ندی روڈونا مخ کے اسکیموں منظور ہو پیسے واٹر لکھی ہوئی دی روڈونا جوڑ کر ہی نہیں دی اس روڈونا بندے ڈیڑھ پیسے لا گئی یو کلو میٹر روڈ بندے 3 کروڑ تک 2.5 کروڑ روپئے تھی تو اگر وہ کہتا حکومت وہ نہیں کی این جی او والا تو نہیں سیکھو این جی او والا وڑی وڑی لاری کئی
منیر صاحب تاسو ویل چیرې دغه منظوري شوی وی او خو اړو سره جوړ شوی نه دی او پیسې والی شوی دی نو تاسو آیا احتساب اداري ته یا چاته دا کیسونه وړئ
دا بالکل احتساب اداري ته دنیا خلکو موړي دي احتساب اداري اوس هم تلور پینوس کیمونو پیسی و پاس خال کو نجام کی جنونو دیا وہ چولو سکیمونو وہ سم ان بیرون شروع دی او تو من ریفرنس سم جام شوی
او ددی زموار سوک تے لکدا چا داسی کڑی دی
تو بس الٹم تو دو دری ٹک درون دی خاص کر تر سوا سینیٹر صاحب تو کم پم کی ولا دی نا او دی ٹول
نو آیا پدی ریفرنس یا پدی باندې سے انکوائری کئی احتساب
ہاؤ 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 ریفرنس سم جام کڑی باقی دو دری دری ہو رسٹ کو او تو پیسے جام کی او تو وادی کری تو جو مکوز نو لی گا نا
دا سمرا پیسی ویدی
دو سرونو تو تی دو سرونو دو چرتا لاس کروڑا چرتا پینزل کروڑا چرتا شپک کروڑا ناسی مختلف غدی دا
اس اور اگرے سے بچے دغل تکی کم اس ستاسو سیمی دی نو آل تکی دا بیارا غوانے دا پارا نو سرکاری سکولونا یا کالیجونا یا روختونونا یا بنیادی دا صحت مرکزونا نو دا خود دغل تا بلکل نو دیر مسئلے وی اس طرح سے پورے سمرا جوڑ شوی دی
سسورا سکولونا ملونا ہوگا نا تقریباً 80% واپس جوڑ شوی دی او ڈیمیج تو ریپیر واسو نورم لگا کی جی مو سا کوئی وہ تقریباً تو لوشی نور جنسے رہا پتا نہیں تو ایک وقت میں پلے والبا تو لوشی رول کو پراشی ریپیر رہا دیگو ٹول ڈیمیج ایون یہ ذاتی کرونا باور کی ہوشی سب مغنیشتا مستنا صرف یہ فنڈ انتظار دا فلڈ اللہ کمان نا فنڈ نا ملو نورا پریپیریشن سوا دا تیری شوی دا مزید نہیں نہ وہ جوڑا والو پارم پروگرام نا روان دی گرا
اس اور اگزے سے دغا سکیمون آیا تاسو پی سی ون جوڑا کرے دا دام دغا پی سی ون کیا چولی دی کنا بیا بجوڑا ہوئی یا اولس تاسو لرائشی ہو تاسو تو خی
نا تو چو گوی آرام جوڑی کہ نورا حکومت خپلا گردی ہے آلتا حکومت بکنا سر بھی کہ یو زوی گوری خال کو شکیتوں کڑی ہے وہ فیدوں نے ٹول پرچ دی گنا اس تقریباً حکومت ہر جی پتا کم اسکول کی ڈیمیج دا چرتا دا اسپتال کی سب مسئلہ دا ٹول حکومت خبردار سی حکومت کور کی ٹول مسئلہ پہ سو دا فنڈ نہ ملے گی
نہ حکومت سے ہوئی دا فنڈ والے نہ ملا ہوئی
حکومت فنڈ منظور کی لگا وہ سا کال دا چندر ویشت عرب عرب اینوال ڈیویلیمنٹ پروگرام پندو نو اگر کی یو 6 عرب خود ڈیریک کٹ شوی کٹ وہ لگا وہ حکومت نیوی حکومت عمران خان کو واپس کو گزیر مصر پیسی نہیں تو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر وہ 33% کام کو کرا وہ باقی جو فوج ایشو ہے کہ ہم ریلیز میں کی ان ٹائم پارلیمنٹ ہے نا بیگا موز میٹنگ ہو تو اور فار ٹائم میں گونو سینیٹر نو ٹو لو ای ٹو زیڈ اس کا سر موجود ہوں محسن اور نو
حکومت سره آرمی سره مو پرون لو لټل میټینګ وشو
مطلب دا دے چې موجودہ حکومت ترقیاتی کارونه نہ کوي ځکه چې پیسې ورسره نشته
کوي یې نه دي ډیر خلک پیسې نشته پیسو ډیر پاکستان کې اکنامیکل ډیر لوی سچویشن خراب تا او مطلب دا سودونه ور باندې غالنډې او څه کښتونه دي غالنډې حکومت سره ډیر پیسو مشکلات دي ان شاء الله
حکومت کم یو چارواکی یا وزیر خزانہ یا وزیر اعظم پخپلا یا بل یو کستا ستویری دی چې موږ سره پیسې نشته داسې نوم غستای شي تاسو
دا خو ټول دنیا یې په ټی وی لګی ای عمران خان پخپلا لګیا دی پاکستان آرډیو منیسټر لګیا دی پاکستان ٹیلیویژن خلق نو عمران خان آر تقریر کی عمران خان آر فنکشن کا خطاب کندا وقتی مسئلہ ان شاء اللہ
اوریدون کو داوا دنن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 40 21 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې محل
او اوریدونکو سو وخت شوه دی د اونیز خبرونه د باختر ستوري د خبرونه زم همکار باز محمد عابد جوړ کړی دا راځي چې ورته غوښ شو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني باز محمد عابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم پنننۍ خبرونه کې به د یو نوی شیری ټولګي شور د مخکتنې ریپورت ولرو بیا به لزوان شاعر ساجد بهار سره د هغه په شاعرۍ او ادبی فعالیتونو مرکه درته وړاندې کړو او په اخره کې به په ننګرهار کې د دریو تنو خزینو د ستاین غونډې ریپورت هم ولرو لومړی ریپورت ترازو نصرت ارمان چې ځوان شاعر او لیکوال دی تر اوسه یې 15 نصری کتابونه او 2 شعری ټولګي خپرې شوې دي په دې وروستیو کې د شور په نوم شعری ټولګه خپره شوې چې دیدن ادبی بهیري د مخکتنې غونډه جوړه کړې وه نور حال په ریپورت کې ځوان شاعر نصرت ارمان د شیری ټول کې شور د مخکتنې دا غونډه د اپریل په 6 نیټه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه چې ګڼو شاعرانو او لیکوالو پکې د هغه په شور ویناوې واورولې د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د اطلاعات او امیر شیرشاه همدرد هم یو له هغه چې په کتاب یې وینا واوروله د نوموړي په خبرو کې یو ځای راغلی ول
شور پرختیا د غزلو هغه ټولګه ده چې کسړی شاعر لیدلای نه یې په اړه معلومات نه لري زه ډاډه يم چې فکر کوي دا یو پوخ سړی شاعری ده یند په داسې کم عمر کې دومره ښه شاعری د دې زیره ورکی خلکو ته چې په آینده کې به د نړۍ سر شاعر جوړ شي
شاعر او صحابي عزت الله جواب وایي د خپل هغه ارمان ته رسیدلې چې یو بزګر کورنۍ په فرهنګي کورنۍ واړوي
بزګر کورنۍ کې پیدا شوم مال چې زما په کورنۍ کې لیکوالان پیدا شي شاعران پیدا شي ګذر مې چې په فرهنګ سنبال کړ او هلته مې دورونه لیکوالان شو کتابونه چاپ شو بیا مې خپلو بچیانو دپاره مازیګر جوړ کړ مازیګر کتاب پلورنځي اوس د نصرت ارمان دا اووم کتاب دی چې چاپي نو زه ډېر خوشحاله یم چې هغه کمی چې ما پنسر کې محسوس کو هغه زما بچنو پورا کړي دي څوک انزورګر دي څوک لیکوال دي څوک شاعر دي څوک ډیزاینر دي او څوک کتاب ویشونکي دي
د شور شاعر نصرت ارمان چې لوګ دو کلونو رئیس په کتاب لورنزی کې کار کوي وایي چې د مطالعې له برکته یې په لیکوالۍ او شاعرۍ پیل کړی دی
دا چې زه په کتابخانه کې پاتې شوی یم زما زیاته مطالعه په نثر کې وه هماغه و چې بیا ما نثر ته مخه کړه د لنډو کیسو څو کتابونه چې زما چاپ شو بیا په دې هم وتوانېدم چې زه ناولونه ولیکم داسې موضوعات زما په زړه کې وو زما په فکر کې وو چې هغه په ناول یا په کیسه کې ما نشو ځایولی ما بیا د شعر پوره مې انتخاب کړه اوله کې مې نظمونه لیکل دا چې زما والد صاحب شاعر و نو د هغه سره همکاري او خونه وی او خپل زما مطالعه و چې د شیر په برخه کې مکله وکړه د خوشحال بابا شیرونه د غنی بابا شیرونه د ممتاز ورغزی له شیرونه ز ډیر متاثر شوم نو د اندغه سلو شاعرانو د شیرونو د لوستو غېدو چې زه هم توانې دم چې غزلونه ولیکم نظمونه ولیکم
د مخکتنی په دی غونډه کې یو شمیر ترنم ویونکو د نصرت ارمان غزلونه په ترنم سره هم وویل چې د عبد العظیم جبارخیل په غږ کې د هغه د غزل یو بند ستاسو په وړاندې ګدو
تسبا چی زوار شم ارمان تا بیا بزی اوس مخ کل ارمان ژوند چیر تزی چی دے باندې تیم پریشان ژوند چیر تزی چی دے
اختر ستوری گرانو مینوالو د خوست ولایت په ځوانو شاعرانو کې یو هم ساجد بهار دی چې د باذوق لوستون کو پامې ورړولې دی ساجد بهار چې دا مهال شپږیش کلن دی خو د تنکی زلمیتوب پر مهال شاعری پیل کړي چې د خپل سوارلس کلن ادبی مزل وروسته یې په ټولنه کې ډیر مینوال موندلې دي په خوست کې زموږ همکار نجیب الله الوخیل نوموړي سره د هغه په شعري فعالیتونو مرکه کړي په ګډه یې اورو
بهار صاحب کومې انګیزې شاعرۍ ته وهڅولی او څه غواړئ چې په شاعرۍ کې ټولنې ته څه ورکوي
ډېره زیاته مننه الوخیل صاحب ماشوم ومه چې یو ډول پسلا حساس وما له طبیعت سره به مې مینه لرله او کله به چې د ماشومانو سره لوبې کولې یو ډول سندرې وې د ماشومانو په خپلو مینځونو کې نو هماغه سندرې ما ته ټولې یاد وي تر دې چې ځینې وخت به مې هڅه کوله چې خپله یې ونیمه سندره زه په ماشومتوب کې ایجاد کړمه او یو څو ټکي پسې واچومه کله چې تنکی زلمای شومه او ټولنه مې لیده بدمرغۍ مې لیدې او د خلکو ژوند مې لیدې یو ډول کمی مې په ځان کې محسوسوه چې یو څه شته چې زه باید هماغه کار ترسره کړمه بېله خیره د کتابونو سره مې علاقه پیدا شوه او د مطالعې سره مې علاقه پیدا شوه مجلې به مې لوستې او کتابونه به مې لوستل پوه شوم چې دغه کمی چې زه په ځان کې احساسوم هغه د یوې بلې لارې کولی شم چې پوره یې کړم هماغه شعر و شعر ته مې مخه کړه خوانځي کې به مې شعرونه ویل تر دې چې د شعر مینې له خوانځیان تر مشاعرو را ورسولم په خوست په زیاتره مشاعرو کې مې ګډون وکړ تر دې چې د هیواد مختلفو مشاعرو ته لاړم
بار سر تاسو مخکې د شعر مطالعې خبره وکړه کلم چې شاعري پیروله یا اوس وخت چې شاعري کوي د چا شاعري په پښتو شاعرانو کې کوم شاعر شاعري ډېره مطالعه کوي
زه مشخصا یو شاعر نه مطالعه کوم ځکه بیا مشخصا که چیرته یو څوک یو شاعر مطالعه کړي بیا نو غتر اغیز لاندې ډیر ازي د غتر تاثیر لاندې ډیری نو ما کلاسیک شاعرانو ملوستي چې د خوشحال بابا نه ولي تر حمید مومند ټول زینب کو شاعرانو ملوستي تر دې چې حمزه بابا ما خلوسته د کلندر مومند ملوسته ده په معاصرو شاعرانو کې درویش دورانای ملوسته ده کاروان صاحب ملوسته ده او بده تر څنګه مې دی اردو ژبې شاعران ډیر لوستي دي
خغل ساجد بهار تر کومه چې مونږ او روابینو تاسو تر ډیره غزل او نظمونه لیکي په کوم ډول شاعرۍ کې ځان آرام محسوسوي
په خو به مې غزل ډیر لیکل او ځکه نوی تجربې هم وې خو غزل بیخي ډیر لیکل شوی دی او په غزل کې مختتاق په غزل کې پرمختګ کول نو تر ډیره بریده ستونزمنه خبره هم ده ځکه موږ وړاندې ډیرو لویو معتبرو شاعرانو د غزل په صنف کې د غزل په ژانر کې شاعري کړې ده بیا هم که سړی پسلا شاعري پکې کوي طبعا یو څه نوایوالی باید ولري یو څه ابتکار باید وکړي که نور نه یم خو هغه زړو خبرو ته لیونوي لیدلوري وروګورینه ډیره حد سم په غزل کې امداده چې پیسلا ز زړو مسایل ته دی ول نوې لیدلوري وروګورم په دې حساب باندې د خپل شعر ته یو څه نوای والی وروبخم خو ځان چې ډیر راحت احساس و مغه نظم دی هر وخت چې زړه مې راډک شوی دی زړه ماته شوی ما یا پیسلا د خفګان احساس مې کړی دی یوازې شوی ما نو شاعرۍ ته مې پناه وړي ده او شاعرۍ کې بیا چې نظم ته مې پناه وړي دغه د زړه ټولې خبرې مې پکې کړې دي داسې یو کیف مې اخیستی لکه مثلا یو څوک چې وژاړي مسلسل دوامدار وژاړي هغه د ژړا وروستو هغه کوم خوګلات او کوم کیف چې دی همدغسې کیف د نظم لیکل وروستو زه احساسوم.
ښاغلی باور صاحب، ممکن ستاسو د شاعرۍ مینهوال به وغواړي چې د خپرونې په دې برخه کې مو لنډ غزل او نظم واوري.
یو لنډ غوندې نظم مې لیکلی و یو څه وخت وړاندې، کومه چاودنه شوې وه نو هماغه چاودنه ډېر پریشانه کړی وم، نو د شپې مې دې نظم ته پناه وروړه. یوه وران جګړه ځپلي ښار کې اوسم، په هر واټ د شهیدانو انځورونه، په هر ګام د وینو بوی محسوسومه، له تنو ځینې پرې شوي دي سرونه. یوه وران جګړه ځپلي ښار کې اوسم، خلک غلي دي، له ډاره نه غږېږي، سیوري هم په یو بل کې ننوتي، څیرې ورکې دي، هنداره نه غږېږي. یوه وران جګړه ځپلي ښار کې اوسم، باد ولاړ دی او ژوره خاموشي ده، هر وګړی په ډبره بدل شوی، هیڅوک نه وایي سندره خاموشي ده. یوه وران جګړه ځپلي ښار کې اوسم، ساقي مړ دی، مې کده ویجاړه شوي، امام زهر دی خوړلی، لرې پروت دی جماعت سوی، بت کده ویجاړه شوي. یوه وران جګړه ځپلي ښار کې اوسم، له هټیو نه قبرونه پکې ډیر دي، له لمنځونو جنازې پکې پریمانې، څیرې نه ښکاري، نومونه پکې ډیر دي. یوه وران جګړه ځپلي ښار کې اوسم، هر وګړی تقریبا لیونی دی، د دې ښار امیر پوره زر کاله کېږي چې د واک پر ګدۍ ناسته لا ژوندی ده. د هندارې حافظه څه ده تصویره، راته وایه چې کیسه څه ده تصویره، د جنت مسته بګمات څه ده تصویره، د دوزخ د اور لمبات څه ده تصویره، د ژوندي انسان تمثیل پسې روان یې، له دې بله ډرامات څه ده تصویره. تو خو صرف د څیرې ظاهري نقش یې، نور نو زما و ستا رشته څه ده تصویره، ولې تل د عقل و فکر ترمین سوزو، منطق څه دی، فلسفه څه ده تصویره. ته زما له ریاضته پیدا کېږې، بې له مانه د نامات څه ده تصویره، ښه پوهېږې له هندارې نه را بیل یې، نه پوهېږې فاصله څه ده تصویره.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په جلال آباد کې پیګری دریز دا ځل د خپلو ونیزو ناستو په لړ کې د دریو مخکښو میرمنو لپاره ستاین غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. د پیګری دریز په مرکز کې د خزینه پالانو دا ستاین غونډه د اپریل په شلمه نیټه جوړه شوې وه چې ګڼو لیکوالو او ټولنیزو فعالانو د هغوی په هڅو او مبارزو وینا واورولې. په ننګرهار کې د فکري دریز مشر عباسین بهیر وایي چې دا ځل یې د خپلو ونیزو ناستو په لړ کې ځکه درې سره ښځینه وستایلې چې هر یوې یې په خپلو رشتو کې پام وړ کارونه ترسره کړي. نوموړی وایي
درې ښځینهو ته چې مونږ کومه ستاین غونډه نیولې وه، د دې کریټیریا د مخې مې انتخاب کړی وي چې یو یې په جاپان کې په انجینري کې ماسټري کړې ده او نورې ښځې او نجونې لوړو زده کړو ته هڅولي. د دې تبلیغ ورته هم کوي چې تاسو کولی شئ په بهر کې هم زده کړې وکړي. کرشمه لازمي چې ده، دا د ننګرهار د انجینري پوهنځي استاده هم ده. دویمه کلسوم شګیوال وه چې هغې جسارت وکړ او د ننګرهار غوندې په مقیده ټولنه کې راووتله، رسنیو ته او په رسنیو کې کار وکړ او د دې سره یې نورې نجونې او مېرمنې هم وهڅولې، هغوی هم دې ډګر ته راغللې. استاده فقہ وا چې هغه هم په ډیرو سختو شرایطو کې تعلیمي کړی دی او بیا نوري انجونی او مېرمنې هم چولې دي چې تعلیم وکړي.
د ننګرهار پوهنتون د انجینری پوهنځي استاد کرشمه نظیمی چې یو مدني فعال هم ده او انجونی په بیلابیلو څانګو کې لوړو زده کړو ته تشویقوي وایي ننګرهار په علمي او فرهنګي حوزې باندې دیږي، خو د ښځو فعالیتونه پکې بیخي کمرنګي دي. د ده په خبره د ښځو لپاره ځکه مبارزه کوي چې د نورو ولایتونو پرتله پکې مېرمنې په تعلیمي او فرهنګي ډګر کې وروستو پاتې دي.
ننګرهار داسې یو سیمه ده چې د خویندو حضور په ټولنیزو فعالیتونو کې دا لا هم یو شرم او آر ګڼل کېږي. زما څه ناسته زیات فوکس چې دی د خویندو په برخه کې دی او خویندې په دې برخه کې ډېرې ځپل شوي دي. موږ په ننګرهار پوهنتون کې تر اوسه پورې خویندو فیصدي تر 10% پورې نه ده رسېدلې. دا فیصدي که موږ غواړو د حالات سره برابر کو جنری صنف ته زو 15% خزینه په صنف کې ناسیدي.
کلسوم شګیوال هغه ژورنالیست ده چې د اختناق له دورې وروسته د لوملنې میرمنې په توګه رسنیز دګر تراوتلی و. نوموړی وایي چې وطن د مور حیثیت لري او په هر بچی باندې د مور خدمت فرض دی.
وایي چې خاوره مور ده، نو ښکاره خبره ده چې مور په اولادونو باندې ډېر حق لري. نو موږ باید لا هلې ځلې کوو، لا به مخکې ځو، لا به پرمختګ کوو. خو ستاسو دغه ډاډ او ملاتړ موږ دې ته هڅوي چې موږ لا پیاوړي ګامونه واخلو او لا مخکې لاړ شو.
مدني فعاله او ژورنالیسته هیلۍ اسد وایي چې که د فعالو میرمنو لپاره دغه شان